دقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله پرون خبرې کړې دي. نور مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د دیموکراتانو لخوا د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا په تړاو فشارونه راغلي دي. په دغه پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزې خپرونې ته ځانګړي وي او په لومړۍ نیمایي او کې به راپورونه او خبرونه خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته وقفه. مهم خبرونه سره ټکیده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiation was or were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکرې روانې وي، هر چا دا تاییدوله چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نه کړي. نو کله دغسې مذاکرې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندېدو سبب نه شي، دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومتولۍ کې شامل کړو دا دی چې دوی دې زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټاپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان یې وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
د بایومیټریک رایې زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم تمځي لپاره ونه منه چې نلته درغلي وه، او د درغلۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار همدا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس حاضل هادي مسلم یارو ویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رایې هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر راروانې شنبې یعنې د میزان تر 14 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غږ خبریال ټپیان شوي، او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ویل د ټاکنو پر مهال د خبرلونو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسو نه زیات نه کېږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره.
په کابل کې د برېټانیا سفارت هم پرون په خپل ټویټر لیکلي د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کېږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کنفرانس کې وویل یو تورن کس به اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه و
کله چې د فرد نوم اخیستل کېږي او دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده، موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاند وویل دوه نور کسان، علي نفریا او محمد علي باباپور، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په لس کاله بند محکوم شوي. دغه ایراني چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایت او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بلاک کړل. د راډیو ویب سایت پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوعه ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکې یو ساعت مخکې بند کړای شو. دا مرکه په اروپا کې ډیره د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوې وه چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته وویل چې د ویب سایت د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په انلاین بڼه د کبیری د مرکې له پای ته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څانګې فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو راهیسې د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایت، فیسبوک، یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو، د غراز د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریس سره خبرې کړې دي او یو وار بیا یې له طالبانو سره د سولې په مسالې باندې ټینګار کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban into the
ویلی دی دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره ځانګړې مرکه درته خبرو. اغلی نورستانی د رایو د توپیر، همدارنګه د رای پاڼو د انتقال په اړه باندې ځینې مسایل یادوي.
تاسو ته دیبه منګه خو انغه ارقام وایو چې منګه د ورځې په ګډو کې را رسیدي د ولایت رئیسان فرض مثال نن د یو محل رای ورته راځي، سبا ته ورته ده 15 محل راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. ښاغلی ټرمپ خپله د استیضاح په اړه دیموکراتانو د کانګرس غړو ته داسې ویلي.
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د افتضاح ده.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه درته خبره کړو. یم هم سهار په خیر راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریس سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی خواله. د ډلې د سیاسي دفتر ویاند بیا پرون په یو ټویټر بیان کې لیکلی دی چې د دې ډلې سیاسي مشران به نن یعنی چهارشنبه د اکتوبر په دویمه نیټه پاکستان ته ولاړ سي. تر دې مخکې د دې ډلې سیاسي مشرانو په څه کم یوه میاشت کې روسیې، چین او ایران ته سفرونه کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو با نفوذه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل شوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغېزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9مه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یو چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید خپل منځ کې کینو خپل ستونزې خپل اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زمګه د ملاتړ غا کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پښتنه ولړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د د په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډیر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دوهمه درجه کې چین دی، په درېمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه د پسیمه کې پر طالبانو سره ډیر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډیر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبان سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولای شي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله ولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیات د سپتمبر پر 14مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیات د سپتمبر پر 14مه په ایران کې له ایرانی چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیات د سپتمبر پر 22مه په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګي است. اوس هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستاني سره مرکه درته خبرو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتو مواد او انتخاباتي مواد انتقال پیل شوی دی. د دغه کمیسیون په خبره دا پروسه به د میزان تر 14مې بشپړه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرې اغلی هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. په مرکه کې ورنه پوښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو بیا پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده.
موږ ته د پنجشیر او پروان او کابل صندوقونه را رسیدلي دي. د کابل هم انتیک هم ورته نن شروع کړو په فزیکي ډیټا سنټر کې. په زمین کې لیدلي موږ دوه فایل سنټر لرو او په ډیجیټلی تحلیل سنټر کې زموږ 2000 ځای چې استعمال شوی دی د مختلفو ولایتونو تحلیل سنټر ته رسیدلی دی. اما فیزیکي چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتونه ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلی دی. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نوی شوی. په مجموع کې څلور سوه شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلي دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه درې سوه یو دېرش هوایی دي او پنځه اویا یې زمینی دي.
او کابل ته به کله رسیږي؟ ستاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالیږي څومره وخت به واخلي؟
په دیارلسمه د میزان د ټایم لاین له مخې باید موږ ته یو د بل پسې راورسیږي. د مخې م تاسو عرض وکړه چې د کابل دیارلسمه میزان لا نه ده هغه د راورسېدل تکمیل شول. د پنجشیر لا دیارلسمه د میزان نه دي راورسېدل او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د ضد او نقیض ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبر سول بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړی نه و؟ بیا
دا خو تدیده موږ خو نهغه ارقام وایو چې پر مثال موږ ته د ورځو په اوږدو کې را رسیږي. تاسو پوهیږئ چې ولایات له طریقه موږ ته را رسیږي. په دې خاطر باندې د ولایاتو رئیسان پر مثال نن د یو محل رای ورته راځي، پر مثال د لس محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د پنځلس محل راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې موږ د دې دپاره چې موږ د افغانستان راده ملت ته هم یو څه ووایو چې څومره خلکو رای استعمال کړي که نه. او دا موږ ته را رسیږي دا هر ځل چې موږ پریس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره. زموږ اخري خبره ورته همدا ده چې یعنی دا ارقام د تغییرېدلو په حال کې دي. دا واقعیت دی ځکه چې هغه رایې چې موږ ته د ارقام چې موږ ته د ولایاتو نه راځي سبا نن د یو محل نه راځي، سبا ته د نورو محلو نه راځي.
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کېږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ دپاره خو ټولې رایې د بایومیټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومیټریک ده. تاسو په جریان کې هستئ په دومره موده کې چې موږ رایې استعمال کړي دي خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو د لست له مخې دي او راتلل خپله رایه ورکوو خپله رایه. یو استثناء موږ قایله شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اګر چې دا موږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي و زمونږ مشکل د پخوانی کمیسیون د ښه کار نه کولو نتیجه به چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي و دغه په صحیح شکل باندې نه و. هغه یو څه یې موږ تاسیه کړل، هغه موږ تاسیه کړل چې څنګه یو چا ډېر کم و مګم تذکره یې اخیستې و دغسې خلک تذکره شو. یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي وو، تذکرې اخیستل شوي. داسې تذکرې موږ د عیسایي په همکارۍ باندې تصفیه کړلې په هغې وخت کې چې موږ کار شروع کړ. یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمشنرانو لخوا، هغه م آنن او عاجله ورکړله خپلو ولایاتو ته. ورته مو ویلې چې هغه څوک چې په لست کې نه شته بایومیټریک کې نه شته، چې د بایومیټریک په دستګاه کې شته په لست کې نه شته، هغه تاسو مه محرومووئ د رایه رایه دی ورکړي. نو دا هم تقریبا داسې نه ده چې بی بایومیټریک رایه ده، یعنې دا هم بایومیټریک شوې رایه ده.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له مشرې اغلی حوالم نورستاني سره مو مرکه واوریدله. هغې په دې مرکه کې د انتخاباتي پروسیجر په اړه باندې خپلې خبرې وکړلې. تاسو کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام باندې واورئ.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له انتخاباتو وروسته په یواد کې کړکیچ رامنځته کړي. د دوی یو شمېر مسؤلینو د سېشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال ټاکنو سناریو به تکرار نه شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی دی. په دغه راپور کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وایي چې دا وار د ټاکنو ترسراوي ته ډیر زیات پام لري او دوی به دا وار د ټاکنو شفافیت تضمینوي.
روسته له هغه چې په ټاکنو کې یو شمیر مخکښ هو ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې وکړي، ټاکنیز ټیمونه له دغو ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایې وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیان دی زرمینې کاکړ د سه شنبې په ورځ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار ونی شي. ان شاء الله د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو درای نه حفاظت کوي. ان شاء الله
د جمهور ریاست نومان عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ په خبري ناسته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کيده او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم لومړی مرستيال امر الله صالح له امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ل شپې تو تر 80% خلکو د دوی په ګټه رائے کارولې دي. د دغو دواړو ټیمونو دریځونه خلک داسې محل اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکیچ ته ولاړې. بلاخره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه محل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره سوه او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت پاړه قانون ساکت دی، خو نوماندان دې پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو پاړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله غوایل قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې د عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونه چې اما افکار مخششوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوی وسی. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافو اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي:
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون
هغه وای موږ د کمیسیونونو د بی‌طرف اجراءاتو غوښتونکي یو. سو غیر بایومیټریک رایې له سیستم نه وستل سي، بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سوق کړي.
استقرار بیشتر مسیر میته.
بلخ د محمد اشرف خانی په مشهي د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیمویان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وایي د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرني او کورني دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسي او ډاډایم چې د کار پایلې به ټولو ته د منلو وړ وي. د محل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په چړلو او مرکزی سرور ته په انتقال بوخته. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړی پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان سي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 16مه نیټه اتر سره سوي.
ازادي راډیو ته غواګاسوس هم د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې لغوه شوې دي، د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څېړونکو پرې نظر دي چې دا خبرې باید د تل لپاره ونه دریشي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان څلوېشت کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه څرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې 13 کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوري په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي، د امریکا ضد ترهګري ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظاره لري وو. د خبرونې په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي. ډیپلوماټ اسلام آباد ته د امریکایي پلاوي د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و دا هیئت به پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلوماټ لیکي شایي د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړي وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پرېکړې خو دا ځل دی بیا ورغی او رایه یې ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرېکولو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی خو کله هم ناامیده شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رایه ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرېکړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رایې ورکولو پر مرکزونو وکړې خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوې نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا روس له هغه پیل شو چې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنز د ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنځو اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته مهالویش ټاکلی چې په راروانو دو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیزا د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سې شنبه وویل د دغه وزارت کارکونکي د دیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یو لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوری ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلی تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده. ادم شیف جالی مکالمه خبره کړې د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې. د افتضاح ده، د هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشرې نانسی پالوسی تېره اونۍ ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استیضاح لپاره د یوه قضایي هیئت موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیئت کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي د ولسمشر د استیضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیضاح سو. تر دې 111 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیضاح سو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو سمې سنډر تلوالو جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي که د افغانانو په مالکیت د سولې خبرې پیل شي ډیره به ښه وي. اتل د زابله لیکلي دي هغه سوله چې طالبان یې نقشه له پاکستانه اخلي نه په افغانستان کې وحشت کمولی شي او نه دا راز سوله هیڅ افغان ته د منلو وړ ده. عزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي که چیرې یو بل د بریا اعلان کوي بیا نو د ولس رایه هیڅ معنا نه لري. سوله منځی هم له کونړه لیکلي بایومتریک رایو حساب به انتخابات لا شفاف او د خناعت وړ کړي. مننه چې ازادي راډیو ته مو سیمیسونه را لېږلي او ازادي راډیو هم اوري. اوس د ازادي راډیو له لارې د خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعاً له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ښاغلي محب پرون دغه خبرې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومتریک رایې د باور وړ دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJY وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بند کړل. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته وایي چې دولس شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونې کوو. اوس ورزو یو راپور ته چې د غزنی او کابل ترمنځ د سړک د ناامنیو په اړه باندې دی که یوې خواته افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو پر میژزایونو بریدونه زیات کړي او هغوی ته زیات تاوانونه اړولي، بلې خوا په دا وروستیو کې د غزنی لویه لار د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې نامنه شوې. ډیری وخت دولتي کارکوونکي، پولیس او نور کسان د وسلوالو له لورې له موټرو ښکته کیږي او وژل کیږي. حبیب رحمان تاثیر له غزنی په دې اړه یو راپور رالېږلی.
د غزنی کابل لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر پر دغه لاره د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راخیزي، له موټرانو څخه خلک ښکته کوي چې د ځینو برخلیک یې خطرناک وي. دوی له دولت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
خالد اندړ د غزنی اوسیدونکی د کابل کندهار لوی لارې چې وردګو په مربوطاتو کې نام نه ده، نو دا باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو
وروسته مو بیا هم تر شل واره زیاته اړیکه ونیوله خو ځواب یې ورنه کړ. دا د میدان وردګو ولایت د والي جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده. غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو. په دغه شمیره د والي سکرټر د سه شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله ځواب راکړ، خو ځواب به یې دا و چې والي په یو امنیتي جلسه کې بوختی. دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ. جلسه به وه یا نه خو بریالي نه سو چې نظر یې واخلو. که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش، خو دا غزنی والي بیا مني چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي. وحیدالله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده.
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. همیشه د غزنی خلک، تجاران، علما، وکیلان او دولتي مسؤلین نور د امنیتي ننګونو ستونزو سره مخ کیږي. پلان شته دی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ چې د دغو شهرا د ښه تامین د امنیت په خاطر باندې د ځینو بیزو ایجاد او د عملیاتو اجرا ده. امیدواره یو چې انشاءالله دغه پلان زر تطبیق شي ترڅو غزنیوال د دغو لویو ستونزو نه چې ورسره لاس او ګرېوان دي او د دوی ژوند یې متاثره کړی دی اخلاص شي.
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالي پر دغه لار سړک ته راخیځي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ډیری وخت ترلاسه سوو راپورونو پر اساس په لاره کې کمی نه اچوي او ټارګټ کسان له موټرو کښته کوي، خو په ملکي کسانو هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیه قمندانې ملکي معاون مرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارنه امانالله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو.
ازادي راډیو ته غوښتست د څارویو قاچاق او پر لوی لارو د پولیسو ناقانونه پیسو اخیستلو په کندهار کې د څارویو بیې لوړې کړي. څاروي لرونکو وایي هر ورځ پاکستانی سوداګر له کندهار سلګونه څاروي رانیسي او بیا یې پاکستان ته قاچاقوي چې دې چارې د څارویو بیې زیاتې کړې. دوی همدارنګه پر لوی لارو د پولیسو د باج اخیستنې هم شکایت کوي. اخوا د کندهار ولایتي او د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د ستونزې د مخنیوي لپاره یې له امنیتي ارګانو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي. په دې اړه ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی له کندهار یو مفصل راپور را لیږلی دی. دا واورې تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم مه هیروئ.
د کندهار گنج یا د څارویو د خرڅلاو سرای ته هر ورځ لسکونه موټر په څارویو بار د فراه، هلمند، روزګان، زابل، غزنی او یو شمیر نور ولایتونو څخه راځي. دلته لسکونه کسان په دغه کاروبار اخته دي. په دغه گنج کې د څارویو یو شمیر روزونکو او پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته له کندهار او نورو جنوبي ولایتونو څخه د څارویو دوامداره قاچاق د دې لامل سوی چې څاروي کم او بیې لوړې سي. دوی وایي اوس هم هره ورځ پاکستاني سوداګر د کندهار د څارویو له گنج څخه سلګونه څاروي په موټرو کې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقوي. دغه کسان وایي که دولت پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخه ونه نیسي کیند یو شمیر څاروی نسلونه علامه منځبلار سي.
نانو شیر احمد سونو خونو بچی خضر ګران ورور جان چې پاکستان تر وای تاوار ده نوستز د کندهار حکومت نن سر نه بخ ګرځي. دم پاکستانیان ازي د پاکستان خلک درځي مثال دغه دګي بزازان دلیم په مټران مټران باري 10 متر شل متر 20 متر د ورځ باريج سر د خدای در آباد پسونه باريج دلته صدا خطر ګران دلته په سب مثال خلنه پوری چیرچو دا ان سبب پنځله زره غتل ورمنه.
زمانم سلطان افغان دي سونو بچی خطر ګران ورور پاکستان ته وړي کراچی ته ځي کوټ ته ځي په دا خطر ګران دي ورور اوس دلته په گنج کې د پسونه ستې ده په دا خطر ګران دي جوړ سوی ده مګر خلګم نسته چیرانی سي نه ده خلاص دا سن نه درنی ومه دا دلته په دا گنج کې رانی سي پاکستانیان ځي د غټ غټ مزای په بارینو په اختر کې مخلاص پسونه اوس د اختر ایس داسې ګران دي جوړ سوی ده چې نه خرسي پسونه نه رانی ول کېږي به خبره ده ګران دي نومر دا غشتن لر ورور شه پاکستان سپسونه را وګرځید ته از مشت ساغانان وسمن په 3000 کلداري خوري په خوا په 2200 په 2200 کلداري
پاین وخت کې د کندهار د کرنی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی هم د څاروي لرونکو اندیشنې نره دی. خوایي په توځلې دغه موضوع د ولایتي ادارې لاري له ګمرک او امنیتي ځواکونو سره شریکه کړې ده.
ځدانه را دومه چې نه بزي قاچاق کې ایران ته هم کېږي پاکستان ته هم کېږي او په دې کې زمونږ د ولایتي ادارې او ریاست زراعت ما په کراتو مکاتب استولې د ولایت لاري امنیتي ارګانو ته همدارنګ قرنټین ته ګمرک ته او ګمرک د لارې نسی قانوني مونږ اجازه نه ورکو. خو ولې بعضې تاسو پوهیږي چې د پاکستان او ایران سره زموږ ډېر لوی سرحد دی او د دې ټول سرحد د ساتنه او کنټرول چې دی دا سخته ده. خو ولې مونږ اجازه قانوني نه ورکو او چې مونږ د مارکیټ کنټرول هم کوو دلته چې مونږ ونیسو هغه مونږ تل کوو ضبطو.
د څارویو د قاچاق راخوا د کندهار په گنج کې یو شمېر نورو مالدارانو او د څارویو خرڅونکو ازادي راډیو ته وویل چې پر لوی لار باندې پولیس تنګوي او په زور باج یا ناقانونه پیسې ځنې اخلي. دوی وایي که پیسې ورنکړي وهي او د څارویو د لیږ اجازه نه ورکوي.
معلوم خیر دین دا بسونه د ګراني ورور سره د شندان را رواني د لیرا سره رواني د لفرار رواني د مستقل را رواني تقریبا در کندار پوری او یا نیویا تیا پوسید فار پوسه زر زر پنځل سپنځل سو به سوادي شروع ده. یس نو منل کی سر سی وکړه غو سر کندار پوری را دسی پر پس بن 3000 2000 خرچو دی.
من مامر محمد شاجو می مال واخ سر اسپور میکو تر نورک میرا ور سواله ورور په اردن باندې 1500 افغانۍ غواړي ترکار سپاس را تیر سوم نه یاتی غوار قراری سول کار صفا پور 1500 روپیه افغانی په کډلس څو مراس بار کړو کډ مټر روان کړو خو 2000 غواړي تر 1500 دی خرڅ کم نه ده 1500 غواړي افغانی
نو می سم احمد دا پسونه په دې خاطر ګران چې پر ارچک پین باندې 2000 1500 لزره 2000 روپیه مرسا اخی په ظلم اخی
د کورونی چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه شکایتونه ترلاسه کړي او په اړه به قانوني اقدام وکړي یو شمیر باوري سرچینې وایي چې پاکستان ته د څارویو په قاچاق کې یو شمیر افغان پولیس هم لاس لري خو د کورونی چارو وزارت دغه اداره دوی او وایي چې په دې اړه تر اوسه کره اسناد نه دي ترلاسه کړي د پرانیستي سرحد له امله د څارویو د قاچاق تر څنګ پاکستان ته د یو شمیر نورو توکو د قاچاق شکایتونه هم موجود دي چې چارواکو یې تر اوسه د مخنیوي لپاره محسوسېدونکی کار نه دی کړی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
از دې اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله ته چې جوړ روغ اوسئ دوستانو بیا هم په دیونی کې ستاسو راغلي پیغامونه دي چې تر ډیره تاسو د انتخاباتو په تړاو مشته پیغامونه رسولې دي په خپل سیمو کې چې څمو په سترګو لیدل یا کوم ستونزې موجود وي لکه چې تاسو هم پوهیږئ چې د انتخاباتو شپې ورځې دي البته تر انتخاباتو وروسته د سې شپې دي چې له هم نتیجې نه دي اعلان شوی او ځینې اندېښنې موجود دي پرته له انتخاباتو نورې ستونزې هم شته چې زموږ هیوادوالې په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې لري دوی ورسره مخامخ دي او زموږ هیله دا ده چې د دغو شکایتونو په اوریدلو سره د افغانستان راتلونکې اداره چې هر څوک وي وکولای سي زموږ د دوستانو ستونزې د خپل هیواد په هر ځای کې چې دي او په هر برخه کې چې دي دغه ستونزې په غور او دقت سره واوري او وکولای سي چې د حل لار ورته پیدا کړي. نو تر ډیره غواړم چې په دې کې ستاسو هم دغه پیغامونه هم راوخلم ځکه تاسو زحمت سلی دي موږ ته مو زنګ وهلې دي او پیغامونه مو راستولې دي. نو غواړم اول د انتخابات اړوند پیغامونه مو له تبصره پرته خبره کړم او وروسته به نورو برخو ته هم ورسو چې هلته تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې راسره شریکې کړئ. موږ غواړو چې د مسؤلینو تر غوښنو ورسو په سر کې د انتخاباتو اړوند پیغامونه په کار سره اورو.
زه نیک محمد یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ آزادي راډیو ته پیغام دا غلې چې زموږ رای به نه امانه لامه چې زیاته زیاته پیلې الله دا غره کوم انتخابات نو سره کوم په دغه سیاسره په دغه حالت کې موږ په انتخابات کې ګډون وکړي چې زموږ رای به نه امانه لامه. السلام علیکم. الو
السلام علیکم. زه عبد الوهاب الحمد خبرې کوم. زمان دا کم کاندیدان چې دا اوسه کني خبرې کوي چې وایي درغلی څه دا پلان پر مدار ته دا کله بیل دی دا خبرې کوي مګر ما کې و دې کاغذ راي په وخت کې منګل ته دی راکې نه ته یو کا دوه کا ته درې کا ته د کلی نه تنل او هغه بال تخپل راي د خپل خوخه کاندید ته ورکول د څه نه وتی حالت څوک دولتي ولاړ او کم چا وایي چې ته ور دي یا عبد الله ته یا اشرف غني ته یا یک باتیار سره ورکاو ان پړې د خپل خوخه خواندو په خپل خوخه باندې په خپل تدبیر باندې ټوګه سیمړو واغه ته راي ورکاو دا کاندیدان چې د خلکو ته ټول عثمان سي د افغانستان څخه د کم بده سره شي کړی په دغه ټول د اتل سلو کې د کار دي حکومت نه نیول تر اوسه پورې دا ټول خلکو ته معلوم دي ټول ته معلوم دي او نور څوک نه کولی دي هغه وختونه چې سوي دي په ظلم باندې په زور باندې او څوک بچی کېده وای نه به دا پلان کې تر راي ورکاو کور دې نه کړل خبر والی کار قماندان جامنی والے السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ تخمینی اړیکه نیولی ده. دغه د انتخاباتو پیسې موږ تېر کال د پارلماني انتخاباتو په ښکار کړی دي. تر اوسه د مامورینو ماشینه نه دي ورکول شوي. نو د عوامو د لوړپوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشینه راته راکړي ځکه چې اوس د جمهوري انتخابات لا هم وسوه خو د پارلمان د وخت انتخاباتو د مامورینو پیسې نه دي ورکول شوي. توجه څخه مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه کریم الله د غزنی ولایت له جلام ولسوالۍ نه دا پیغام لرم چې دغه انتخابات بالکل خراب دي، او په دې انتخاباتو کې درغلۍ شوې. دلته هم رایې سره خرابې شوې، ځینو کاندیدانو رایې یې بل صندوق ته اچولې دي. نو موږ دغه کاندیدانو باندې په دغو انتخاباتو بالکل نه یو خوښ، نو درغلۍ په کې خپلو سترګو موږ لیدلې دي. نو موږ دا درغلۍ د منلو وړ نه ده.
السلام علیکم، زه تاسو سره غزنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازې انګلیزی دي په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې نه میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ولې، او له هغوی چې 2 میلیونه خلکو رایه ورکړله، او دا هم د یو سوال ځای ده. د ما سپیکر باندې دا 16 میله لري چې خلک انتخاباتو رایې ته حاضر نسول. اول لامل دا ده چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی و، طبعا داسې انسان خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خویي او راته تکلیف زحمت جوړیږي. او دویم لامل دا و ډېروالی د کاندیدانو، دا هم یو ستونزه وله. او نه درلودل د برنامې مشخص د کاندیدانو، ځکه چې کاندیدانو هېڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه میرویس اخلاقی یم، د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. غوښتنه مو دغه ته د چارواکو څخه، د اشرف غني صاحب څخه، چې موږ نازلینو د انجینر عبدالمتین په حیثیت کې نو دوی دا زموږ مشوره زندگی اما زه دا هیله لرم د حکومت څخه چې زما پیغام تر نورو وړو چارواکو پورې ورسوي، ځکه چې نازلینو پیسې واده کړي دي. دوی نن سبا ته کوي اسلانه دولتي پیسې دي، دا شخصي پیسې دي، باید چې نازلینو ته یې ورکړي او نازلینو نه ځوروي. دغه زما پیغام ازادي راډیو باید چې نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو پرون د رای ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل، سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلې وه واقعنا. نو زه د ولسمشر اشرف غني ته دا هیله کوم چې دا ناظرونو پیسې دي نه زندوي، د ناظرونو پیسې دي خپل پر وخت ورکړي. هغونه پیسې چې وي 2000 یا دي کړي وي اکثره دلته راغلي دي، اوس وایي 2000 دي یا 3000 دي. نو د ازادي راډیو دغه پیغام پرېږدم چې زما پیغام نه شي کې.
هلمند ولایت مرجي ولسوالۍ څخه زموږ دا دی چې دا دوی چې وایي چې مثال په توګه په 2014 کال کې انتخابات مانا خلکو ډېر ګډون پکښې کړی وو، هغه مشکل دا و چې اول د هلمند ولایت زه در شوی یم چې په هلمند ولایت کې په 14 ولسوالیو کې په 2014 کال کې خلکو رایې ورکړلې. اوس په د هلمند ولایت په 3 ولسوالیو کې ما خلکو رایې ورکړې. نو په دغه خاطر باندې د خلکو ګډون پکښې کم. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکمت الله د اروزګان ولایت څخه چې پرې د اور لمبې بلېږي او د انتخابات په ورځو باندې د طالبانو د توغندیو بارانونه، خو افسوس چې یو کاندید ورته له هوا څخه کتلی وای، ځکه جدا کتل خو یې هغې حکمت کې نشته. خو سلام، زه غواړم چې زما پیغام تر مشرانو پرې ورسېږي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د چکنول کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومې تک تک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. د لالپیر ولسوالۍ په ساحه کې همدارنګه نورو ولسوالیو کې په بشپړه توګه ټاکنیز مرکزونه کوم چې د انتخاباتو هغه په بشپړه توګه ټولې رایې واچول شوي، او کومه ستونزه یا کوم تکلیف زحمت پکې چا ته ونه رسېده، او الله دې وکړي چې دا راتلونکي جمهور چې کوم نومان وټاکل شو الله دې وکړي چې دغه نومان زموږ د دې افغانستان د خلکو په ګټه باندې تمام شي، او د غریبو خلکو دپاره هم ګټور وګرځي. پرتله د ګاونډي ممالکو سره د راکړې ورکړې پیرل او پلورل همدارنګه زموږ د سانتیو زمینه برابره شي. سلام علیکم، زموږ ته پیغام نرسې شي او تمام کړي او تصمیم یې ونیول.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم، زه نن د نظام د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم. او بیا دا نوې یو څه کاندیدانو بیا چغ جګ کړ چې اوس درغلي روانه سوه او داسې سواج سوه. دغه کاندیدانو، ملکانو، مشرانو دې خلکو ته پیسې ورکړې وې، وعدې ورسره کړې وې چې زه 1000 رایه لرم، زه 100 رایه لرم. خو پخوا پرتله باندې چې ما دا 3 وارې انتخابات سیاسي جمهوریت رای ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه، دې ټول انتخاباتو په خوانه کې دا شفافه وه. په خوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایه رئیس د دې ترمنځ انتخابات چې یو نفر شل رایه اچولی شي، اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کېده. ډېره شفافه او ډېره په زړه پورې انتخاباتو. مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټله دي. مونږ له خو زمونږ ولسمشر ده مبارکي ورته وایو. السلام علیکم.
د هلمند ولایت څخه نور محمد نور ستاسو سره په تماس کې یم. انتخابات خو ډېر شفاف و، ډېر ښایسته و، ښه ښایسته په مخ روان و. یوه ستونزه یې درلودله چې هغه په کوم ځای کې د چای ټکر لګولی و، نو هلته بیا داسې بجې نه کېدله. او بل زه په خپله ورغلم د انتخاباتو مرکز کې چې هلته د افغانیس کې نوم نه پیدا کېدی، نو بیا دغه مشکله ما شوه وه. ور الحمدلله په افغانستان کې دا څلورم وار انتخابات سره شوي دي. ټول افغانانو ته د زړه له کومې سلام وایم او ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. هم د امنیتي ځواکو څخه، هم دغه کارکوونکو څخه چې په دې شعبه کې کار کوه، او دومې د مشرانو څخه هیله و ارزو دا ده چې د خلکو دغه رایې دي نو نورې نه خرڅوي. باید موافق ښایسته خدمت و ټول افغانستان ته د قدر وړ ورته وګرځي هر رایه، او دې خدمت وکړي او نور خپل په مابین کې کوم جنجال کې وسله.
السلام علیکم. زه رحمت الله هاشمی د هلمند نه د علي سره پیغام پرېږدم. زما پیغام د داري چې هغه وخت ټاکنې خوندورې وایي کله چې د ولسوالۍ او د ولایتي شورا ټاکنې هم سره وایي. په تېرو ټاکنو کښې د ولسي جرګې ځکه هغه دا چې بیروبار رش ډېر و چې هغه ولسي جرګې خلکو ځانونه تاکیق کړي و، په دغه ځکه ولسمشرۍ ته نورو وکیلانو دا بالا خپل همکاري نه کوله، بلکې چې دوی کاندیدان اوس به ډېر خلک دې ته هڅولی ستاسو وخت یې رایه ورکړي. دا وکړ امنیتي ګواښ هېڅ نه موجود، دا د خلکو ناپوهي ده. زما پیغام همدومره ده.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت ستاسو ولې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت سره کتل
خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم. عبد الله بزی له کندهار ولایت جړی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما پیغام دا دی د مخابرات وزارت مشر ته چې کوم څو ورځې کښې چې د انتخابات څخه یوه ورځ ډېر پاته وې، د هغه رئیس بیا د نن انتخابات چې تېر شوي دي له مخابراتي شبکې سم کار نه کوي په ځینې ولایتونو کښې، او دلته په کندهار کښې هم سم کار نه کوي. دا شبکې به چې دی سم کړي، دا ولس ته ډېر دغره پېښ کړي دي، مشکلات سره مخ کړي دي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. من د زندان په چرخه زنګ زدم، تقریبا سبقی طالب را اتفاق شده سر بندی اتفاق کرد به خاطر که رئیس محباز بسیار بسیار بندی ها ظلم میکنه. چند تا مولی صاحبه و ساز مدرسه بودن نارو بردن در کتا قلفی سر زدن و سرشان ظلم کردن، او نمی پیغام ما را مقصد امیر سان در چارواحی لرپور میگه که بلند رو بر میگه
تقریبا څاولې څخه هیله کوم چې د دغو دوه کسان هغه وخورې. سلام
علیکم. هلمند نه مې اړیکه نیولې ده، او د حکومت ته دا هیله لرم چې دا د سرکار ته به بار کړه کړې او لار ډمبروي رابر کچا دی، او بل د حکومت ته دا هیله لرم چې د هلمند حکومت ټول خیانت والا دي، رشوت خور دي، د نه مجسه ورکوي نه بل ورکوي کونډې اجتماع ستړي خلک.
السلام علیکم. دا زابل ولایت د میزبان د ولسوالۍ څخه د اخرام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړ پوړو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کښې د میزبان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي هغه که بادانې که انځرې د هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوکوي همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاش هم لري لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورڅه خفه تنګي چې وار نه کوي خوشتي ورته کوي ښکنځل ورته کوي وي زمون غوښتنه دا ده چې په دې لارو باندې دغه پولیس خپل سرې زورواکي دي ولاړ دي په زور باندې د مسوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شی سره بار کړي هغه زمونږ څه وکوي. زموږ دغه غوښتنه دې واورېدل شي په وار وار باندې موږ ټلیفونونه کړي دي د زابل دولتي چارواکي که دغه غوري دغه د دغه پولیس اصلاح کړي دا د ولس او د دولت تر مابین نور منافات او موجودي چیرې اصلاح نه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه په کولار دی پکتیا ولایت خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په پکتیا ولایت کې د غوښې ډیر ګران دي او کسابانو چې کوم نرخونه دي هغه نه ډیر اوچت خرڅوي او اوس څور دي چې دور دي دولت بند کړي کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي تر څو خپل نرخونه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه یو شی واخلي. ډېره مننه.
هلو ګران ولایت د عزر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی پوه او ټولې لارې بندې دي. مال اشرف غني زړه هیله کېږي چې عزر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي. سلام پرې خیرم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي رادیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې د سروي سره د زموږ غو واده سره په ورسوي چې د خاینان چې د کوم خیانت یې کړی دی د پیسې خوړلې سروي درې کاله کېږي چې پر دا اوس پر ورور یو کار نه دی برخړی. د یو جغانو د خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي د سمیټو د بلای بوتل خرڅېږي خالي د دغه کڅ څخه د خاینان دغه ونی چې د مامورین دي هر څوک چې شهروالۍ نه پرځي او د نور چې دی ورو دغه د سړک د درې کاله کې سروي سوي د په درې کاله کې دروسه پر هیڅ کار نه دی کړی. هغه کوم کورونه و هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه ورو د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه په دروازې سره یو متر قدر د ټوټه ده چې په دغه کې انسان استلالی دغه ورو تاسو باندې سره د هغه ورسوي دا څه په خپل راځي ورو دا غوښمنه دا اوس خلک مخلوق ټول په ازادي دي دا یو بس پیغام پر له مو تاسو چې دا کوم خبره سوي ازادي رادیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت د پیغام په پرګرام زه د ازادي رادیو بلایي څخه د ورو بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت په باندې نه لرو او د شریعت په باندې ته ډیر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا تنځا یا د شوخا چې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله زبا د عالی د روحلم څخه پاره راځي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړي دي خو د کړې نیمه پاتې دي. نو کوم څه د شریعت څنګه د دولت په خاص سره ټول کیږي هم دې مسره کوسي او کچېره د دولت په خاص سره نه نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل د ذکر وسر ته ورسول موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل د ذکر سر ته ورسول مشکلات لرو. السلام.
مننه کوم دوستانو مهیله د چې ستاسي د غستونځي اړوند مسولینو هم اوریدلی وی او د دې ستونزو په حواری کې په نهایي کوشش وکي او یو حل راوړته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تل د همکاري جاري ساتل د ډیر مننه تني کوم او ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لالارې ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوږونو ورسوو او یو حل لار ورته پیدا کړو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونې کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړې خبرونې لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونې یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره لپاره ده. نو تر بلې خبرونه پرې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو تر چارواکو رسو ستاسو اجازه غوړ پر خدای مسپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.